کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلی دی چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تن انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتري کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې، موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګي بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننی برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دو سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبرې ایجنس ته تایید کړی چې دولس کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسله والو لومړی د هموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکوي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل او پلاویه پرون پر اولپنډي کې له باجوه سره لیدلې دي. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر اختیار ریاست په لامدګی نیولې ده. د امدګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,11,650 ماشومان دي، خو مونږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته مونږ واکسین تطبیقوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست امیر اختیار چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. د امیر اختیار وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یو ویشت مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوز نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیان اهداف ویشتي دي. اسرائیل تر دې څو ساعت مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد دې له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانې وې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبردا چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حال په نظر کې نیولو پرته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړې ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنۍ غونډې د پرانستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریه د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوه وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار و نیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې، موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یوه کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې، تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو، د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام زمرایه زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زمرایه زما حق د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د خاصې قطعې پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د میدان وردګو ولایت د والی عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو اره کره معلومات نشته. به همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص قطې ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص قطې پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والی ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته چاودنه کړي. هغه وایي د پیښ په ځای کې درې نور ځانمرګ بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار 9 بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چلدنه شوی چې دا د دنمارک بریدګرو یو موټر د پان نیتی د کوم لخوا ده شوی او د پیښې ځای کې هم چې درې د امنیتي او د پیښې کوم لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې پرې معلومات نشته.
پرام دی محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونو ته مرګ ژوبلا وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی ځانمرګ بریدګرو همیو ټانګ د ملي امنیت د خاص کې کم ته دننه کړي او هلته یې چاودنه ورکړې. نوموړي وایي د یادې چاودنې پر مهال درجیرش پورې د ملي امنیت کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. هوتک وایي دغه معلومات لا هم وروستي او قرار نه دي او په خبره یې چې شاید له دې تلفات هم نور زیات سي.
نه یو همې موټر و دغه همې موټر سره چې د دروازه یې وهلې ده او همداسې راسان نه نوتلې ده په کوم تعمیر کې چې نظامیان چې همدغه تعمیر ټانګ کې چالتنه ورکړې ځان ته تقریبا سره چې د مرزو له دېرشو نفرو شاوخوا دې سره چې د تخمیني کس راځي سره چې دلته د خلک هم ډېر اوسېدله
د پیښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې په یاد پیښه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اړولې.
د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په میدان ښار کې د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلي رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. د هغې وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دی چې ساحې ته نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین له منځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پیښې تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه یې لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حملې په اړه یې جزئیات اورول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د سولی پاړه د سیمیز اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. مستمره ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولي شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلونه نه راغلی. سره دې چې بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
ښاغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي و خو د چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر رسولي وي. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې یې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات یې تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیله من باید ورته وګورو.
دی وایي دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریځ په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وي. لکه غلی رحیم سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سینې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ تاسې وګورو نو تر ډېره بېره پورې طالبان د سره د په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخی ته بیا وګورو د چین تر د تاګ د دې د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان سولې د بهیر آسان چاري وکړي. نو داسې یو مکس ول سفر په دې اړخه و چې په بعضي برخو کې پرمختګونه، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغه کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې ډېر پاتې شو. فکر کوي چې پاکستان بالاخره رښتینی همکاري ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د رښتونی یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطلب، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوي. هغه هم دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی ته اړ وتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې څخه خلاص واخلي او څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسو وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالی له سویل ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وې. خو یو دم دا کیسه ابوظبي ته واوښته او د ابوظبي نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. دنان منګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانع کړي چې موږ ډېره مرسته کوو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. او همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواردېدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنو ښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې توکي را وارد کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل را ورديږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم را لګل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 550 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پاوځ تایید کړی دی چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانه ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اسرایلو په سوریه کې د دې تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرایلو پوځ په دې اړه وروسته له هغې اعلامیې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم یې د ګولان په لوړو کې د اسرایلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده یې دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیه کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ریپورټونه ځکه نشته دي چې تر اوسه پورې دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق لیوال هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوز د سوریې پوز په یوې اعلامیې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرایلي بریدونه شوي دي. او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په
اعلامیه کې جزئیات نه راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوری حکومت عکس العمل څه ودی د بمباری په اړه؟
مهمه خو دا و چې باید د ایران عکس العمل راغلی وای، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریې پوز ویلي دي چې دا توغندي ډیر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوې لګیدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرائیلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 لګیدلې دي.
ډیره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرائیلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسمشری انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشری د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشری انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کومو کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون له مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکو باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډیری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت ترغنده بلسوالینه تلیفون پرکشم. د آزادی رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې خپل ورته به چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم ټول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه ورک شو بیا نو څه یاد. نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلیه د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه د روان اوبو استفاده کوي، هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د زادم ضیاخدي برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. نور افغان د پکتیا ولایت سمتنه ولسوالۍ د اسلامي خیر کلینا تاسو ته خبرس کیږم. د اشرف غني د خو پریږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جرمي خیمو او د سمتنه ترمنځ چې شل کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه هم ورته منظوره شوې دی، 1 میلیونه په شاوخوا کښې ښیي. خو بدبختانه چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی، او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې نه دي. فقط یوازینی خام جوړ کړی دی، نور یې په مغزې پورې کړی. که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي، موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ماسپښین 2:13 دی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 4:00 په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره مله ده. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ راډیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر ښاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ راډیو د 4:00 په خپرونه کې خپریږي. په دې خپرونه کې مو خپور نه شو کړی، له تاسو بښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د والی ویان په تازه څرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ور نه کړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوه مرکز باندې نن سهار ډله ییز برید شوی دی. یوه روغتیایي چارواکي بیا اسوشیتد پرس خبري اژانس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسله والو لومړی د هموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو اهداف ویشتي دي. اسرائیلو تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هوایي بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مخام تر 2:00 دیونه خبريږي. د مخام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2:00 دوام کوي. د مخام له 2:00 د سهار تر 2:00 ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 2:00 د مخام تر 2:00 ازادۍ راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق واورئ. زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرامو د کابل ولې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له څو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولې د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولې یو شمېر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانۍ پریکړې له مخې د رایې باطل اعلان شي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړنی اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 1400 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنه توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 200 تر 300 ډالرو اخیستي. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل. خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی کولای شي د شکایت کمیسیون سره تر اوسه د ساتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنو شکایتونه کمیسیون دی.
موتریزو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرت دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي. آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړلې چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امین او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته ښه راغلاست وایم. مروه جانې، که در راته وشي د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان شي، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وي؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې سل شکایتونه ثبت شوی وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي، موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي دا هم بی عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته، او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بی عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نسي رسیدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوي. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقصي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ
حبیب صاحب وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دواړو اړخونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون، د نه صراحت موجودیت دی. په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دي، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دي. یعنی په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدل دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوې وي، او دا ډېره بې عدالتي. زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای شو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای. یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومیتریک شتون د رای سریتوب له منځه وړي. دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیتریک موږ ته د منلو وړ نه دی. او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو، اول باید دغه خلک روزل شوي وای. هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته، هغه باید چک او نظارت شوي وای. یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو، خپل د تخنیکي وسایلو پر راوړلو کې هم فساد شوی دی.
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي، د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت خانی رای چې باطل اعلان شوی او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا وه چې دا باید باطل اعلان شي. که چیرې دغه باطل اعلان شي، دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ یو 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 ځل خو هم د اساسي قانون 3 ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصل چې عادلانه نیوالي په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ. یو ځل مو دا نقص کړی دی. په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو، په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امیلی صاحب هم ورته اشاره وکړله، هغه رای پاکې وي، د ولس پاکې رای وي، هغه هم ورسره باطلېږي. له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه 2 د 4 مادې 6 فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په 6 کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا هم ناممکنه دي، غیر عملي دي. په 6 کې ټاکنې
د افغانستان شرایطو ته راسو وګورو، عیني واقعیتو ته به ځیر شو، دا امکان نه لري. خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي. بله، داسې حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نسي.
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوي وای. او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لرې وي، او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسۍ د تمثیل قهرمانانو اوسیږي، کولی شي. مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي، ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي.
امین صاحب، که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي، بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي، سوداګر دي. دلته ستونزه موجوده څه ده؟ د مطرح کاندیدان دا ایدا کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل شوی ده، ایا دا واقعیتونه لري؟ او دغه پانګوال راتګ ته په کتلو سره ایا فساد لاره نه ده وره شوی؟
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود. داسې موندنې هم موږ هم لرو، موږ هغه څه مو چې لیدلي دي د شکایت کمیسیون سره هم شریک کړي. نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه، او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه. اوس یوازینی د حل لار هم دا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي. اوس موږ ډار هم دا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسی. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه زنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غوړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یو ښه د تېښتې لار ده. تېرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کارکوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هېڅ درک نشته یا هم د دوی خپله کمیسیون د خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي. له دوی څخه باید پوښتنه وسي، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کراس وګورو، مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي، پانګوال راغلي، داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي، البته په لومړي لیست کې، وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده، هلته قانون جوړیږي، که چیرې همدا کسان تایید سي راسي، څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بود نه توانېږي څه رقم څه مسؤلیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل سوي دي، وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي په حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیشن خپل مسؤلیت ادا نه کوي، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کوي. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه، پوه اشخاصو ته اړتیا وه، داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبخت نه، یو څه خلکو هم په دغه برخه کې نغېړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث ګرځېدل چې خپل رای په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول. له بل اړخه که چیرې همدغه کسانو سره موږ نوی پارلمان ته ځو، لری نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملا دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپل پارلمان موجودیت و، د عملند پارلمان موجودیت و. نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی زه فکر نکوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزې را ایجاد سي. یعنی لیوی خونه هغه پوهه چې لازمه د قانون د تطبیق برخه لپاره پکار ده، هغه دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون لمخه د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو، دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه وکړي او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته له هغه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلان دي، هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نه ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی. خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر پرنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل، شکایتونه څېړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه، برخه درکړه، د نظر بنسټ په توګه کچیرې درکړي، تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله، هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه، موږ ځینې انتقادات درلود خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته له غنه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي، ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډېره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پریښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي اول ته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته لهغه نه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظرو بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څېړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي، دا نقص د قانون ده. نقص قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی که دوی بې خبره هم دي، دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې، دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ. که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه لګدي، یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړي دي، بیا هم د تایید ټاپه ولګي، دلته قانون تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه، د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي. د کاندید نه خپله شروع کیږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپل پریکړه د کابل د انتخاباتي او ځای اړوند اعلان کړله، حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړلته. نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو
کې لمخل ته صلاحیت دي شاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون. اي حکومت د مداخله حق درلود؟
نه، نه حکومت د مداخله حق درلود، او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی، نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده. دا پریکړه باید تطبیق شوی وای. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي، دا په خپل ځان باندې رشخان والی، دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی، پریږدي کمیسیونونه چې څوک مداخله پغې کوي، نه حکومت پغې کې مداخله وکړي، نه حکومت پغې کې مداخله وکړي، او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه د دوی ځانګړي صلاحیتونه دي، تر څو انتخاباتو پروسه شفاف اوسیږي، تر څو عدالانه اوسیږي، تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده، او په شکل د اشکالو قانون نقص شوی دی. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اورېدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل، یا دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو ضمنن دغه تیرې پریکړې په شا شوي دي، زمنن چې په شاسو ودی، او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري، او دا په عملیاتي پروسې ته ځي، او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپل هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړی دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
همینې سپدې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي؟
د موږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت و، چې له بده مرغه تر ډېره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رایې تفتیش کېدلې، هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه، او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتما بیا هم لاسوهنې کېږي، حتما بیا هم دوی رایې اضافه کوي او رایې کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې، خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټرېننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غو عملی کو، خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي، که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري، د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی. یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا د ازمو غوښتنه نه.
حبیب صاحب، انتخاباتو تیر انتخابات له درغلۍ او ستونزو نیوکو سره مخامخ، خو کچیر د همدې انتخابات په جوړښت کې د همدې کمشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟ زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناصر نهادون لخوا چې دغه کمیسون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدای توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو، داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تېرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي، هغه اشخاص چې دغه ادعاوي کېږي چې فساد تورن دي، په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود، هغه اشخاص تشخیص سي، هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او دا چې دوی قانون نقض کړی دی هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري، یعنی په هغې کې نور بحث نشته دی، دوی به له دندو ګوښه کېږي دواړو کمیسونو آزه. ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي، یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره شوه، ولې دومره بدنامه شوه، ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه امارو موږ په نظر کې ونیسو، موږ 10 میلیونه نفوس لرو، په 10 میلیونو کې تقریبا فکر وکړي تاسې موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو، په 12 میلیونو کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي، یعنی دا په څه معنا باندې، یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي، هغې کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي د عملي سي، 9 میلیونه غواړي، یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او بڼې تر سوال لاندې راځي دلته که موږ په همدغه نتایجو سره په همدغه کمیشنرانو سره بیا ځو. زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي، بیا د عدالت تامین سي، یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی، په دغه اوسني حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و، د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې، چې همدغو کمیسیونو ازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپل شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی، ستر خیانت شوی دی، د خلکو رایې ته په سپکه کتل شوی دی. ښه دا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته، قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دې وسي.
امین صاحب، تا د حبیب صاحب خبرې واورېدې، ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغییرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندیز شی ده؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی، او موږ په دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده، او دې سره زه موافق نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي دا بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هېڅ بله لار نشته، ما مخکې هم وویل زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده، او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی د کارنسي کولای کولس مشیز او ټاکنو ته له همدغه سي خلکو سره مخ کې موږ لارسو، موږ ډیر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بخې دي، یوازې د ولسی جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي، څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دي هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبيني نشته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو، د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایم په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رایې مسو نسي، د خلکو رایې په سر باندې معامله ونسي، ستونزې ایجاد نسي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري، یعنی فرض مثال که دلته د فساد بحث دی، چرای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معاملې ده، هغه پاړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري، کدي اخلاقی فساد موضوع ده، کدي نور موارد او موضوعات ست دي، هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هله مودا ده چې دغه کمشنران د لدند ګوخه او تحقیق دی وسی، یعنی کله چې تحقیق وسی، د تحقیق د به طرفانه تحقیق په پایلو کې مشخص شي چې چا په کوم موارد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی. کله چې
فساد دی مشخص قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوي دي دا عادلانه نه دي. یعنې که راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنې اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستۍ پوښتنو په توګه کراته وجه لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انته میاشتو وخت یې ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د اووه میاشت په ترس کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم دغه د لومړنیو پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی شي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د نهو ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان شي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي. ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایاتو کمیسیون پرېکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او کنه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې سبسوي دي د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې استډیو ته مو تشریف راوړ. مننه کوم درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی می دی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو